په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادې رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. دا د خبرونې د سر موضوع ده چې د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي په پام کې د چپنګدې راتلونکي کې په متحده عربي اماراتو کې د سولې د شورا یو شمیر پخوانیو طالب مشرانو ترمنځ بیا خبرې پیل شي. نور رپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونو کوو. مخکې لدې چې د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در واوري، په مو کې د افغانستان کورنیو خبرونو ته لاسدالله لودین نه یو.
د سعودي علي شورا یو پلاوی به په نګدي وخت کې په متحده عربي اماراتو کې له پخوانیو طالب مشرانو سره وګوري. د افغانستان د ملي امنیت او مميري اسات وايي 202 شپې ته مخالفین نیولې چې غوښتل د تیر شنبه ورځ انتخابات ګډوډ کړي، او په کابل کې د شپږ دیر شونجونو په ګډون نن د مویتای مسابقه تر سره شوه. د خبرونو تفصيل. د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي په پام کې ده چې په نږدې راتلونکو کې په متحده عربي اماراتو کې د سولې د شورا یو شمیر پخوانیو طالب مشرانو ترمنځ بیا خبرې پیل شي. د دې شورا د اجرایوي کمیټې غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې خبرو کې چې تر اوسه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې له وسلوالو مخالفینو وغواړي چې د سولې خبرو ته کینی.
د سولې د عالي شورا یو هیئت او هغه طالبان چې د ملا محمد عمر په خواوشا کې دي، دا غوی نه غوښتنه وکړي چې د سولې د خبرو سره هغوی هم ولا ملګرتیا وخی او په دې جریان کې داخل شي.
د سولې عالي شورا چارواکي به په متحده عربي اماراتو کې د آغاجان متسم په مشرۍ له یو شمیر پخوانیو طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. څه موده وړاندې هم د سولې عالي شورا ځینو چارواکو په دوبۍ کې د متسم آغاجان په مشرۍ له یو شمیر طالبانو سره د سولې خبرې کړې وې، خو طالبانو هغه وخت وویل چې دا کسان د اسلامي امارات استازیتوب نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت او مميري اسات وايي 202 شپې ته مخالفین نیولې چې غوښتل د تیر شنبه ورځ انتخابات ګډوډ کړي. د دې ریاست وایان لطف الله مشال نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د غشمیر کسان د انتخاباتو لورځ څخه وړاندې په څلوېخت ورځو کې په بیل ابلو ځایونو کې نیول شوې دي. نو موږ ویل چې دغه کسان د ډیورن کرښې له هغې غاړې څخه د کارونو ته هڅول شوي وو. دوی طالبانو حقانی شبکه جندولا ډلې د سلفیانو نوې تاسیس شوې ډلې او نورو تروریستي کړیو د ډیورن کرښې له هغې غاړې څخه هڅه کوله چې د انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو بهیر لستونزو سره مخامخ کړي. مشال زیاته کړه چې دوی له انتخاباتو مخکې د 15 شپېتو موټر بم چاودنو مخه هم نیولې. په هرات کې بیا پولیسو هغه کس نیولې چې غوښتل په دې ولایت کې د امریکا په قونسلګری حمله وکړي. د هرات امنیت قمندان سمیع الله قطره ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس نن سهار د چاودیدونکو موادو لې وډک موټر سره په گزاري ولسوالۍ کې ونیول شو. په کابل کې د شپږ دیر شنجونو په ګډون نن د مویتای مسابقه تر سره شوه. د مویتای فدراسیون نشراتي مسؤول علي ظفر آصفي ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسابقو هدف دا و چې له دې نجونو څخه پیاوړي څیرې د مویتای ملي مسابقو ته غوره کړي.
دا مسابقه د خزنای په برخه کې دي. د شپږ کلبونه د مویتای پرشته کې سره لوبه کوي او قهرمان د کابل مشخص کیږي.
ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې د مرکز ولایتونو د خزینه لوبغاړو ترمنځ د مویتای ملي مسابقه تر سره شي. په افغانستان کې د مویتای لوبې بنسټ په 1950 لمریز کال کې د وروزونکو امیر حسین حسینی لخوا کېښودل شو. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د اوکران سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف وایي ماسکو پلوه اعتراض کوونکي چې د اوکران په ختیځ کې حکومتي ودانۍ نیولې دي په دې شرط به محاکمه نشي چې دوی خپلې وسلې وسپاري او دا ودانۍ پرېږدي. تورچینوف نن د پارلمان غړیو ته وویل، زه دې ته چمتو یم چې د ولسمشرۍ د یوه فرمان له لارې دا کار وکړم. روسي پلوه فعالانو د اوکران په ختیځ کې د لوهانسک او دونیتسک د ښارونو ودانۍ له 5 ورځو را په دې خوا نیولې دي. د اوکران د کورنیو چارو وزیر ارسین اوکوف پرون وویل، د دې ستونزې د هواري لپاره دوه لارې شته، خبري یا زور، او هغه اقلیت بلتون غشتون کې چې شخړه غواړي هغوی ته به اوکرایني چارواکي په زور ځواب ورکړي. د کیف چارواکي او د هغوی متحدان روسیا ملامتوي چې د اوکراین په ختیځ کې چې خلک یې په روسي خبرې کوي ناکراری پیدا کوي، څو په دې بهانه ډېرې سیمې لاندې کړي، خو ماسکو دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د روسیې د پارلمان یوې ډلې له لوی څارنوالي وغوښتل چې تحقیقات وکړي څو معلومه شي چې په 1991 کال کې شوروي اتحاد ولې ټوټه ټوټه شو. د روسیې مشهورې ورځپاڼې ازوستیانن راپور ورکړ چې د ولسي جرګې مرستیالان چې د متحد روسیې غړي دي همدارس کمونست ګوند او د ملي ډیموکراتیک لیبرال ګوند غړي سره یو ځای دغه غوښتنه کوي. په دې غوښتنه کې وکیلانو ویلي دي چې د شوروي مشرانو غیر قانوني شوروي اتحاد منحل کړ او دا ځکه چې د 1991 کال د نظر پوښتنې له نتیجې ښکارېده چې اکثریت کسانو غوښتل چې شوروي اتحاد متحد وي. د پارلمان مرستیالانو همداراز غوښتي دي چې د شوروي اتحاد له پخواني ولسمشر میخایل ګرباچف څخه د تحقیقات وشي. دریاتا کلن ګورباچف د پارلمان د دې غړي وړاندې سخت غندلې دي او ویلي دي چې د شوروي اتحاد د ماتېدو پریکړه د 1991 کال په دسمبر کې پارلمان وکړه. د قرغزستان د اپوزیسیون ملاتړي د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د حکومت پر تګلارو د اعتراض لپاره لاریونونه کوي. په سلګونو کسان په مرکز بشکک کې نن د ګورکی په پارک کې راغونډ شوي دي. اعتراض کوونکو له ولسمشر الماس بیگ اتمبایف څخه وغوښتل چې وروسته تر دې چې روان کال ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي روسي کمپنیو ته د مناس په هوایي ډګر کې د ترانزیټ د چارو د سپارلو پر تړون دي له سره غور وکړي. په سلګونو اعتراض کوونکي په جنوبي ښار اوش کې هم راغونډ شوي وو او له ولسمشر یې وغوښتل چې د پارلمان پخوانی رئیس حکمت بیگ کلیدی بیکوف له زندانه خوشې کړي. د قرغزستان د جلال آباد په ښار کې بیا د اپوزیسیون فعالانو له حکومت وغوښتل چې له روسیې سره د ګډ ګمرک تړون فسخه کړي او په دې برخه کې ټول پوښتنه وکړي. د دغه هیواد په شمالي ښار کاراکول کې بیا پولیسو د اپوزیسیون یو شمېر فعالان وروسته له هغه ونیول چې د حکومت پر ضد اعتراض وکړ. د اتن په مرکز کې چاودنه وشوه. دې چاودنې د سر او مال زیان نه دی اړولی. دا چاودنه نن سهار وختي د یونان له بانک سره څو ساعته مخته تر دې وشوه چې دغه هیواد په تیرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نړیوالو مالي سندونو ته ستنېده. پولیسو د چاودنې له ځای سره شاوخوا لارې بندې کړې دي. دغه سیمه د اتن تجارتي سیمه ده. پولیس وایي چې چاودنې د بانک په ګډون د شاوخوا ودانیو د کړکیو آینې ماتې کړې دي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د مارچ په میاشت کې د چین صادرات کم شوي دي. د اپریل د لسمې له ارقامو سره سم ښکاري چې د چین صادرات 6.6% د تیر کال دې وخت په پرتله لږ سوي دي. د چین واردات هم 1.3% لږ سوي دي چې دا د دې نښه ده چې د دغه هیواد اقتصادي وده به شایي ورو شي. وروسته تر دې چې په فبروري کې صادرات 3.1% کم شول نو داسې اټکل کېده چې بله میاشت به بیرته د چین صادرات زیات شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو کولای شي چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه ترسته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. واپوري چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې 202 خوسلوال مخالفان او 15 موټری بمونه نیولې چې هدف یې د انتخاباتو ګډوډول وو. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د سولې د عالي شورا له هغه تازه حلو زلو خبرو چې وایي په متحده عربي اماراتو کې په نږدې راتلونکي کې وار بیا د یو شمېر پخوانیو طالب بشانو سره خبرې کوي. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې په هلمند کې د لسګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د پرمختیایي پروژو لړۍ پیل شوې ده. د پاکستاني وسلوالو طالبانو لخوا د دې هیواد له حکومت سره د اعلان شوي اوربند د پای ته رسیدو په اړه یو ریپورت لرو. که وخت و ځینې نور مسایل هم څېړو. د خپرونې په دوهم نمایي کې د ګوړې اچار پروګرام مه هېروئ. تاسو د ازادۍ رادیو ته غوږ کیږئ. دوستانو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي خبريږي. په ګڼو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل شي او کچیر انټرنیټ لري نو بیا که هر چیرې کولای شي چې زموږ د ویبپاڼې لري نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ خبره کړي خبرونه ریپورتونه مطالبه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل متن او عکسونو سره کتلای شي. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې 212 وسلوال مخالفان او 15 موټر بمونه نیولې چې هدف یې د انتخاباتو ګډوډولو. د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشل د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې دغه کسان د انتخاباتو له ورځې وړاندې په 40 ورځو کې نیول شوي. هغه وایي چې په نیول شوو کسانو کې افغاني طالبان، د حقانی د شبکې غړي، د جندلا او نوي رامنځته شوي سلفي ډلې غړي شامل دي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسولین وای چې دوی له انتخاباتو 40 ورځې مخکې د وسلوالو مخالفینو د 90% وسلوالو حملو او د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د غوی د ټولو فعالیتونو مخه ونیوله. د ملي امنیت ریاست وایي لطف الله مشل د پنځشنبې په ورځ خبرلانو ته وویل چې دوی د انتخاباتو له ورځې وړاندې 212 وسلوال مخالفین او 15 موټر بمونه نیولې چې هدف یې د انتخاباتو ګډوډول و. هغه وایي چې دغو کسانو د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ډېر تیاری نیولی و چې د امنیتي ارګانونو لخوا یې مخه ونیول شوه.
د انتخاباتي کمپاینونو له پیل نه د حمل تر شپاړسمې یوازې د ملي امنیت ریاست 212 تنه تروریستان چې غوښتلې انتحاري حملې، چاودنې، وسلوالې حملې او د رایې ورکونې مرکزونو ته نږدې ماینونه خښ کړي نیولي. د ملي امنیت ځواکونو همداراز څه باندې 15 موټر بمونه کاش په مخکې تر دې چې هدف ته ورسیږي خونڅه کړي.
لطف الله مشال همداراز وویل چې دوی له انتخاباتو 40 ورځې مخکې 3190 حلقې د پرسونل ضد ماینونه، 12 موټر سایکلونه، 1 ریکشاګانې، د انتحاري عملو 19 وسکټونه، له چاودیدونکو موادو 15 ډکې بوشکې، 104 کلاشینکوفونه، 14 راکټونه، 8000 پیکا، د میزایل 15 مرمۍ، 13 مخابري او 8200 کیلوګرامه چاودیدونکي خام مواد له وسلوالو مخالفینو ترلاسه کړي دي. د ملي امنیت ریاست ویاند هم درس ویل چې دوی د انتخاباتو له ورځې 40 ساعت مخکې د 3200 پیخو په اړه نور امنیتي ادارو سره خپل معلومات شریک کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د دفاع وزارت مسولینو وویل چې د انتخاباتو په ورځ 30 ملکي او پوځي کسان وژل شوي او 100 ډیر ټپیان شوي دي. د دې وزارت معلوماتو له مخې د انتخاباتو په ورځ 104 وسلوال مخالفین هم وژل شوي او 2 ټپیان شوي دي. لطف الله مشل وایي چې د انتخاباتو ورځې لپاره د غملې د افغاني طالبانو، حقاني شبکې، جندلا او د سلفي په نوم یوې نوې رامنځته شوې ډلې لخوا پلان شوي وي.
ګروهای تروریستي، طالبان، شبکې حقاني،
تروریستی ډلو، طالبانو، حقنی شبکې، د جندولا ډلې، د سلفیانو په نوم یوې نوې رامنځته شوې ډلې او د ډیورین لکرخې اخوا ځینو نورو تروریستی ډلو هڅه کوله چې د انتخاباتو په ورځ ډلې یې حملې وکړي، موټر بم چاودنې وکړي، د انتخاباتو کمپاینونو پر مهال ماینونه خښ کړي، د رای ورکونې په مرکزونو راکټي حملې وکړي او غوښتلې په لسګونو نورو تروریستی حملو سره د انتخاباتو پروسه له ستونزو سره مخامخ کړي.
د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د وسلوالو مخالفین او چاودیدونکو موادو د نیولو په اړه خبرې کوي چې له انتخاباتو مخکې امنیتي چارواکو ډاډ څرګند کړی و چې د انتخاباتو لپاره پوره چمتووالی لري، خو له دې سره سره بیا هم د انتخاباتو په ورځ د هیواد په بېلابېلو برخو کې ځینې وړې امنیتي پیښې وشوې.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې 212 وسلوال مخالفان او 15 موټری بمونه نیولې چې هدف یې د انتخاباتو ګډوډولو. البته وسلوال طالبانو رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې د غیدا رد کړي. د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې په متحده عربي اماراتو کې د سولې د شورا او یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو ترمنځ بیا خبرې پیل شي. د دې شورا د اجرایوي کمیټې غړي محمد امین وقاد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر کرزی هم د متحده عربي اماراتو له صدر اعظم سره د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. په همدې حال کې سیاسي څېړونکي وایي که چیرې متحده عربي امارات وغواړي کولی شي د افغانستان د سولې په مسله کې مثبت رول ولوبوي. له نسیم شفق څخه په دې اړه نور جزئیات اورو.
په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو په لړ کې د سولې عالي شورا تاییدوي چې یو ځل بیا له یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې کوي. د دې شورا د اجرایوي کمیټې غړي محمد امین وقات که څه هم د دې خبراتورو دقیق وخت څرګند نه کړ، خو ویل چې دا خبرې اترې به په نږدې راتلونکي کې وشي. د ښاغلي وقات په خبره د سولې عالی شورا او د پخوانیو طالب مشرانو پلاوی به د متحده عربي اماراتو په غونډه کې د وسلوالو طالبانو پر مشرانو غږ وکړي چې د سولې خبراتورو ته غاړه کېږدي.
په نظر کې ده چې د سولې عالی شورا یو هیئت ولاړ شي د معتصم جان او د هغوی د نورو ملګرو سره د خبرو د پیل یو نوی در پیل کړي، او هغه طالبان چې د ملا محمد عمر په خواهشا کې دي د هغوی نه غوښتنه وکړي چې د سولې د خبرو سره هغوی هم خپله ملګرتیا وښیي او په دې جریان کې داخل شي. دا خبرې به انشاءالله په ښه شکل دوام وکړي.
په همدې حال کې د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر هم ویلي چې د سه شنبه په ورځ ولسمشر کرزی هم د متحده عربي اماراتو له صدر اعظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سره پر ټلیفون خبرې کړې. د سولې د عالی شورا د اجرایوي کمیټې غړی ښاغلی وقات هم وایي چې جمهور رئیس کرزی او شیخ محمد پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د سولې پر مسالې او په دې برخه کې د متحده عربي اماراتو پر رول او همکاریو هم خبرې کړې. د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی څه مده مخکې هم په متحده عربي اماراتو کې د آغا جان معتصم په مشرۍ د پخوانیو طالب مشرانو له یو پلاوی سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې، خو ښاغلی وقاد وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د سولې عالی شورا له یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو سره دوه ځلې غونډې کړي. په همدې حال کې سیاسي څېړونکی زبیر شفیقی وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د سولې د عالی شورا او د یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو ترمنځ تیرې خبرې اترې د سولې پروسې په برخه کې یو ښه پرمختګ و. د ښاغلي شفیقی په خبره که چیرې متحده عربي امارات وغواړي کولای شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې مثبت رول ولوبوي.
امارات د ټولو هیوادونو لپاره، ټولو سیاسي ډلو لپاره دا یو امن ځای دی، د خبرو اترو ښه ځای کېدای شي، ځکه ټولو لوري سره دوی ښه اړیکې لري. امارات د افغانستان په سوله کې مخلصانه دریز ولري او مخلصانه اقدام وکړي ډېر به مؤثر وي. دغه د اماراتو د ښه اثر نه په دې خبرو اترو کې چین کار نشي کېدای.
په عین حال کې د مولوي وکیل احمد متوکل په څیر ځینو پخوانیو طالب مشرانو له مخکې نه په متحده عربي اماراتو کې د سولې خبرې حاشیوي او بې ګټې بللې دي. دوی سرګنده کړي تر څو چې د سولې په خبرو اترو کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو ډله ګډون ونه کړي نو نتیجه به یې د پخوا په شان منفي وي. خو یو شمیر نور څېړونکي بیا له دې نظر سره موافق نه دي او وایي چې د آغا جان معتصم په څیر پخوانی طالب مشران اوس هم د وسلوالو طالبانو په لیکو کې نفوذ لري او کولای شي د سولې په پروسه کې مهم او مثبت رول ولوبوي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانان ستایلي چې د طالبانو د ګواښونو سره سره د ډیموکراسۍ لپاره په سخت موسم کې راووتل او د خپلې خوښې کاندید ته یې رایه واچولې. افغان څېړونکي وایي د تېرې شنبې د ورځې کامیابه انتخابات وښودله چې افغانان سوله غواړي او که نړیوال ورسره مرستو ته دوام ورکړي نو کولی شي ډېر سره په خپلو پښو ودرېږي. په دې اړه د ملالۍ بشیر چمتو کړی رپورټ اورو.
د حمل د شپاړسمې عمومي انتخابات چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا په کې له 1 میلیونو ډیرو خلکو برخه اخیستې وه د ملګرو ملتونو په شمول ډیرو هیوادونو ستایلې دي. ملګرو ملتونو پرون یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې ادارې سرمنشي بان کی مون افغان رای ورکوونکو ته په کامیابه توګه شو انتخاباتو مبارکي وویله. ښاغلی مون په لومړي ځل په دموکراتیکه توګه د قدرت د انتقال لپاره د افغانستان دغه انتخابات تاریخي او مهم ګام بللې دي. څېړونکي وایي د انتخاباتو او دیموکراسۍ لپاره د خلکو توندي وښودله چې نړیواله ټولنه باید افغانان یوازې نه کړي او په خپلو پښو درولو لپاره ورسره مرستو ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه غفور لیوال آزادی رادیو ته په دې اړه وویل چې که د نړیوالو مرستې په افغانستان کې د ځینو اشخاصو لخوا بې ځایه تللې وي هم پکار ده چې ټول افغان ملت په دې ونه نیول او نړیوال باید په دې وپوهېږي چې د افغانستان ملت په داسې حال کې نه دی چې یوازې دې پرېښودل سي.
تنظیمی کسان او دغه ټولې بین المللي مرستې دوی حیف مایل کړي په دې کې ملت مقصر نه دی. په دې انتخاباتو کې د افغانستان خلکو وښودله چې دوی د نړیوالو موازینو او ډیموکراتیکو ارزښتونو ته وفادار خلک دي.
تر دې انتخاباتو مخکې د واشنگتن او کابل ترمنځ پر امنیتي تړون چې له مخې باید ځینې بهراني پوځیان د دې کال وروسته هم افغانستان کې پاتې سي، تر ډیرو بحثونو وروسته هم کوم اخیری فیصلې ته ونه رسیده. جمهور رئیس حامد کرزی د دې تړون د امضا لپاره دا شرط ایښی و چې امریکا دې اول افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره عملي ګامونه واخلي. د امنیتي چارو کارپوه د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال امرالله امان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس به د خپلو خلکو ګټو ته په کتو سره له امریکا سره دا تړون امضا کړي.
اشد ضرورت ته فعلا افغانستان په همدغه نقطه د وخت کې هر کاندید دوی ټولو تعهد کړی چې موږ به په د اول څلوېښت ورځو کې به همدغه کاري چې موږ به یا متحده امریکا سره دغه خپل د امنیتي تړون لاسلیک کوو.
د افغانستان د چارواکو په وینا په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته اوس افغانستان یو منتخب پارلمان او اساسي قانون لري. په ملیونونو زده کوونکي مکتبونو ته ځي، د لویو ښارونو او ولایتونو ترمنځ لویې لارې جوړې سوي، صحي خدمات زیات او خواوشا 3.5 لک افغان امنیتي ځواکونه موجود دي. د افغانستان د پارلمان غړي شکریا بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلکو ملي حماسه چې په انتخابات کې وښودله، په دې سبب سي چې نړیوال هیوادونه مخصوصا غربي هیوادونه خپل مرستې نور هم افغانانو سره زیاتې کړي.
هغه زیاته کړه چې دې انتخاباتو ته په کتو سره به اوس بین المللي ټولنه پوه سوي وي چې په افغانستان کې د دوی کار او کوششونه بې ځای نه وو. د هغه په وینا اوس باید نړیوال افغانانو سره د جګړې د ختم او امنیت ساتنې په برخه کې همکاري ډېره کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې لا هم د وسلوالو طالبانو جګړه دوام لري او تر اوسه د سولې عالي شورا کوششونو کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
و موردل چې په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون نړۍ ته یو مثبت پیغام واسو چې د خلک سوله غوښتونکي خلک دي او د دوی مرستې به ضایع نه سي. خو د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونه پر هغه څلورو دلیلونو غور کړي چې وایي حتی که انتخابات بریالي هم شي د افغانستان وضعیت له ثباته لري دي. مایکل کوګلمن په دې مقاله کې پر څلورو عمده دلیلونو بحث کړی چې حتی د انتخاباتو د بریالیتوب په صورت کې هم د افغانستان د ثبات ترمنځ د لوی واټن موجودیت څرګندولی شي. د دې مقالې جزئیات له احمد شیبر اورو.
یو عمده دلیل چې شاید د افغانستان له انتخاباتو سره په نږدې وخت کې ثبات ټینګ نشي دا دی چې د هیواد د خپلو امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ډیر کار ته اړتیا لري. یو شمیر خوشبین کارپوهان فکر کوي چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د انتخاباتو پر مهال ثابته کړه چې د توقع تر حد زیات فعالیت کولی شي. خو مایکل کوګلمن لیکي په 2012 میلادي کال کې وی سروې څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ملي اردو تر نیمایي زیات عسکر په مخدر موادو اخته دي. تیر کال نږدې 15 تنه چې د استخباراتو مامورین وو د مخدرو موادو د اعتیاد په خاطر لدندو وشړل شول. کوګلمن د نړیوالو سرویګانو پر اساس لیکي چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو تر 15 زیات پرسونل په عملی ډول بے سواد ګڼل کیږي او یوازې تیر کال د ملي اردو 1500 عسكر تشتیدل دي. د مایکل کوګلمن په وینا د ټولي خبرې دا اطمینان کمزوري کوي چې د افغانستان پوز په د طالبانو د ماتولو توان ولري. دوهم دلیل چې د مایکل کوګلمن په فکر افغانستان له ثبات لري کوي په پاکستان کې د وسلوالو ترورستانو ځالي لا هم خوندي او دروازې د طالبانو پر مخ پرانیستې دي. د وی په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې په مشي تشدد په دې خطر دوام لري چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د هغوی ځالي خوندي دي. د مایکل کوګلمن په وینا پاکستان په خپل خاور کې د طالبانو او حقانی شبکې ځالي د ستراتیژیک وسلې په توګه خوندې ساتلي او په افغانستان کې د هند د نفوذ د پراختیا د مخنیوي لپاره یې کاروي. پر دې علاوه د پاکستان حکومت پوهیږي چې په قبایلو کې د طالبانو د خوندې ځایونو د تخریب په صورت کې پر افغان طالبانو خپل برلاسي بایللی شي. په دې صورت کې امکان شته چې طالبان د پاکستان د حکومت پر ضد شي او پر خپل ملاتړ کوونکي حمله پیل کړي. د مایکل کوګلمن په باور درېمه عمده مسله دا ده چې افغانستان لا هم د سیمې د وسلوالو د جاذبې مرکز دی چې دا په لنډ وخت کې د دې هیواد د ثبات د ټینګېدو په اړه شک پیدا کوي. د لیکوال په باور یو شمیر پاکستاني څېړونکي باور لري چې په مارچ کې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند تر موافقې وروسته به په سلګونو پنجابي وسلوال افغانستان ته تللي وي. په دې کسانو کې د هند ضد جهادیانو په ګډون د مختلفو نظرونو خاوندان شامل دي. په عین حال کې د هند امنیتي چارواکي وایي چې د هندي مجاهدینو د ډلې غړي د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د جنگیدو لپاره افغانستان ته ځي. د ازبکستان اسلامي تحریک بیا له منځنۍ اسیا افغانستان ته د تلونکو افراطي وسلوالو سرچینه ده. مایکل کوګلمن لیکي مسکو د بیا رغونې د یو شمیر پروژو په مرسته په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. په داسې حالت کې د منځنۍ آسیا د هیوادو هغه وسلوال چې د مسکو پر ضد دي افغانستان ته د تګ او هلته د جنګېدو دلیل لري. او څلورم دلیل په افغانستان کې د غیر مسؤولو قمندانانو او جنګسالارانو واکمني ده. مایکل کوګلمن د امریکا د ډیپلوماټ خبرونې ته په خپله مقاله کې وایي یوازې طالبان او د هغوی متحدان د افغانستان د ثبات دښمنان نه دي. د ده په وینا د طالبانو ضد ډلې هم په افغانستان کې د بې ثباتۍ یو عمده دلیل بلل کېدای شي. مایکل کوګلمن وایي د افغانستان په زیاتو سیمو په ځانګړي ډول شمال او لویدیځ کې چې د طالبانو حضور کمزوری دی ملیشه قمندانانو د خلکو ترور او کړاو جاري ساتلی دی. دا ملیشه قمندانان ځوانان مجبوروي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد ورسره وجنګي شي، د خلکو ځمکې په زور نیسي او د کښتونو اوبه یې ځان ته اړوي. مایکل کوګلمن لیکي دا باید هیر نه شي چې د جمهوري ریاست لپاره تقریبا ټولو کاندیدانو یو پخوانی ملیشه قمندان یا جنګسالار تر تخرګ لاندې نیولی دی. یو شمیر کارپوهان استدلال کوي چې د انتخاباتو په څیر سیاسي بهیر کې برخه اخیستل څرګندوي چې پخواني قمندانان او جنګسالاران هم د سولې پلوي کوي. خو مایکل کوګلمن لیکي په وروستیو اونیو کې د اسماعیل خان او عبدالله عبدالله د پلویانو په نشته کې ګڼ شمیر کسان ووژل شول.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ورستوي بارانونو او سیلابونو ورته ډیر مالی زیانونه رسولي یا باد مزکی او باغونه ورته ویجاړ کړي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د کونړ والی وایي سیلاب ځپلو سیمو ته یې هیئت لیږلی او سروې له بشپړېدو وروسته به له خلکو سره مرستې وشي. روحلان وري له کونړ تفصیل راکړي.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو بارانونو کې په سیمه کې سخت سیلابونه راوتلي وو او دوی ته یې زیات مالی زیانونه اړولي، خو تر اوسه یې دولتي چارواکو هیڅ پوښتنه نه ده کړې. د کلایګل دوه تنو قومي مشرانو د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې کرهڼیز ځمکې، باغونه، ژرندې او ډیرې له منځه وړي دي.
بارانونو سیلابونو ډیرې زیانونه کړي، د خلکو کوټې لوېدلې، مالونه پکې مړه دي، انسانان پکې زخمیان شوي دي، خو تر اوسه پورې هیچا
تلیفون ازادی راډیو ته وویل ورستنیو بارانونو او سیلابونو ورته زیات مالی زیانونه اړولی دي.
تقریباً ډېر خراب شوي دي، باغونه ولي او بجلیانې ولي او بندونه هېڅ شی نشته، دلته ګډوډ کړي دي. دې ته د دانګام څخه کې کمی دي، دا د ټانګې په حساب باندې او د سیاسي د یوګر کورونه او دانګام او لکه دا علاقې دي، دا کار کورونه پورې دا علاقې وایي. نه نه هېڅ کومه کې نه ده، ډېر غریب خلک دي.
خلک وایي تر اوسه ورسره هېڅ دولتي او نا دولتي ادارې مرسته نه ده کړې او دوی له ټولو مرستندویانو د عاجل مرستو غوښتنه کوي.
غوښتنه دا ده چې موږ سره د دې پاکل باندې کومکونه وکي او خلکو سمرسته وکي.
او اوسه پر دې کې نه زده حوادث او کوم بل ادارې او کوم نسری مشتي او هیڅ کوم غرض نه کوي غریبانان در په درځي.
کونړ والی شجاع الملک جلاله په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د سیلاب او باران زپلو کورنیو د زیانونو معلومول لپاره یو پلاوی ټاکلی او اوس مهال په خپل کارونو بوخته.
ټول ولسوالو حیات لګلې دي، چا خساره شوي، یو خو داسې خساره مند چې هغه په میدان کې پاتې یا لوښي یا کوټې دغه شوي یا خیمې یا پوشاک او تشته ضرورت په وخت سره ورور کوي، او کوم چې کورونه ولیدلي دي هغه دپاره حیات بیا وروسته یو څه نقدي کومه کوي، څه ګارډر یا سیمنټ یا نور څه سره وړي حیات تللي دي. انشاءالله امید د خدای له لورې چا شکایت بنی پاتې هر ولسوالۍ ته حیات تللي دي، ارزیابي کړې ده او لستونه راوړي دي. بیا دوی د IMC او د نورو مؤسساتو نه کومک غواړي او وخت سره خلکو ته رسوي.
خلک وایي کونړ یو غرنی ولایت دی چې همیشه د بارانونو په سبب پکې سیلابونه راوځي او دوی ته زیانونه اړوي. نو مرستندویه ټولنو او افغان دولت ته پکار دی چې کونړ ته زیاته پاملرنه وکړي او چې هر وخت خلک کومې ستونزې سره مخ کیږي باید ورسره په خپل وخت مرسته وشي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
دوستانو دوه نیمې بجې شوې. مخکې په خبرونه کې د هلمند څخه د بیا رغونې د پروژو ریپورټونه لرو. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د زیاتېدو په اړه یو ریپورټ لرو. د اوکراین په تازه حالاتو مو خبرو او د ګوړې اچار پروګرام هم لرو. خو خبرونه اورئ، د دې مهال لنډ خبرونه درته احمد شیبر دروري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې په متحده عربي اماراتو کې د دې شورا او یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو ترمنځ بیا خبرې پیل شي. د دې خبرو د پیلېدو دقیقه نیټه تر اوسه معلومه نه ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي 212 مخالفان نیولي چې غوښتل یې د تیر شنبې د ورځې انتخابات ګډوډ کړي. د دې ریاست ویان لطف الله مشل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه شمېر کسان د انتخاباتو له ورځې څخه وړاندې په 24 ورځو کې په بیلابیلو ځایونو کې نیول شوي دي. په کابل کې د شپږ دېرش نجونو په ګډون نن د مویتای مسابقه ترسره شوه. د مویتای فدراسیون نشریاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسابقو هدف دا دی چې له دې نجونو څخه پیاوړي څیرې د مویتای ملي مسابقو ته غوره شي. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف وایي ماسکو پلوه اعتراض کوونکي چې د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ودانۍ نیولې دي په دې شرط به محاکمه نشي چې دوی خپلې وسلې وسپاري او دا ودانۍ پرېږدي. د قرغیزستان په مرکز بشکک کې نن پولیسو پولیسکونو اعتراض کوونکي ونیول. د اتن په مرکز کې 14 وشوه. د دې 14 مسولیت چا نه دی منلی او د سر او مال زیان نه دی اړولی. او د مارچ په میاشت کې د چین صادرات کم شوي دي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. په هلمند کې د لسګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د پرمختیایي پروژو لړۍ پیل شوې ده. د هلمند د کلو پراختیا او بیارغونې ریاست چارواکي وایي چې دا پروژې د ثبات په نوم د ملي پروګرام اړوند دي. له هلمند زموږ خبریال لنور تفصیل سره.
د هلمند کلیو د پراختیا او بیارغونې رئیس محمد عمر کانی وایي چې په دې پروګرام کې ټول 112 پروژې شامل دي چې د استنادي دیوالونو، پلګوټو او د اوبو د دروازو په برخو کې پراتلونکو درې میاشتو کې د دې ولایت په ګرشک، ګرمسیر، ندالی ولسوالیو او د لشکرګاه اړوند په بوس سیمه کې پلی کېږي. کانی وایي چې د دې پروژو ټولیز لګښت څه باندې 24 میلیونه افغانۍ اټکل شوی دی چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ورکول کېږي او د ملي پیوستون د پروګرام په څیر په کلیوالو سیمو کې پر مخ وړل کېږي.
دلته څو ورګانو کار کوي. د شفافیت یو خدای چې د خلک د پروژې ته ځان بولي د کلیوالي خلک. دوم خبرداري چې د برنامه مربوط خلک دي. دریم خبرداري چې د پروګرام سره د کلی بیارغونې پراختیا ریاست کې دی هغه پر دې باندې نظر دی. نو ان شاء الله شفافیت د مطمئن په دې هم د ملي پیوستون د پروګرام چې دا هم داسې پروګرام چې شورا کلیوالي خپل خلک او برنامه او ان شاء الله تاسو په دې کې
دی. دوی چې دا پروګرام له درغلیو څخه خلاص ځکه دی چې د جنو دولتي بنسټونو ترڅنګ د کلیو د خلکو لخوا هم په پوره توګه څارنه کیږي. بل لورته د هلمند ځینو اوسیدونکو د دې پروګرام ستاینه کوي، وایي چې نه یوازې د کلیو د پراختیا په برخه کې ګټور دی بلکې خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي.
او موږ د دې ته ډیر خوشاله یو، خدای دې چې د وطن مشکل حل کړي. بل دا چې موږ د کلی د بیکار ځوانان په کار باندې لولي او بل دا ځایونه چې تخریبیږي دا به جوړ شي. او موږ آینده کم مادر خوشاله یو چې موږ سره کم کارونه وکړي. دا پیسې چې اوس منظور شوي دغه کار لپاره دا کېدلی چې د خارجانو انګلیزانو په لاس کې وای په $100,000 دا کار نه وسی.
موږ هم تاسو سره په خدای به پیر اخیام کې په خدای به دغه ظلم تو بم وکړي سره او ستا خپل وبوت دوام به ونه سرات لای بار.
دوی وایي له نورو خیریه ادارو هم غوښتنه کوي چې په کلیوالو سیمو کې ورته پروګرامونه په لاره واچوي او د خلکو په خوښه پروژې پلي کړي. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان په لوی لارو د ترافیکی پیښو زیاتېدو خلک موټر چلوونکي اندېښمن کړي. دوی وایي چې د ترافیکی پیښو د زیاتېدو علت د سړکونو تنګوالی او په ځینو حالاتو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي ده. د فواید عامې وزارت چارواکي بیا وایي چې د افغانستان اکثره لوی لارې په نړیوال معیار برابرې دي، خو په ځینو برخو کې د سړکونو د خرابوالي ستونزې مني. اسدالله لودین یې په اړه رپورټ راکوي.
د ترافیکی پیښو په اړه اندېښنې وروسته له هغې یو ځل بیا راپورته شوې چې په تیرو څه باندې لس ورځو کې دوه ځله د کابل کندهار په لویه لاره ترافیکی پیښو تلفات رامنځته کړل. وروستۍ ترافیکی پیښه د سه شنبې په ورځ د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سورلۍ د دو موټرو د ټکر له امله وشوه چې دولس کسان پکې ووژل شول او له شلو زیات ژوبل شول. له دې پیښې بیا یوولس ورځې وړاندې د کابل کندهار په لویه لاره د غزنی په مربوطاتو کې یو درې سوه درې ډوله بس موټر له سړکه واوښت چې کسان پکې مړه شول. موټر چلوونکي د داسې پیښو لامل تر ډیره د سړکونو خرابوالی او تنګوالی بولي، خو دا هم مني چې ځینې وخت د دوی بې احتیاطۍ هم د داسې زړه بوګنوونکو پیښو سبب کیږي.
نوم مې عبیدالله دی، د کابل تورخم د لینډ ډریوران یم. همیشه تکر علت روره دا، خو سړکونه هم تنگ دي او نور دغه موټر ډیر نوی دي. دا کورلا ټوډیان چی دي کنه، دا خو اکثره اوس نوی دي. هغه زاړه زاړه موټر چلولي دا نوی دي چې کینی یو رقم ته ورته خاره شي، تو چې بس پیلوټان دي او بس موټر ورته نوی خدای ورکړي دي بس غلای نو. دغه علت دی چې اوس موټر نوی دي او سړکونه تنگ دي، ټکرونه ډیر زیات کیږي.
فریدالله سر ډریوران ملامت ای سلاره تنگي کنه، ګاډي ډیر دي، ترافیک نشته، سړکونه ډیر تنگ دي، سړک خو بيخي د سیده چې ګډ ورده.
په لوی لارو د ترافیکی پیښو کې دل کوم نوی خبره نه ده، بلکې په تیرو څو کلونو کې سلګونه افغانان د موټرو د ټکر یا شپکېدو له امله مړه یا ټپیان شوي دي. د ترافیکو د مسؤلینو په خبره د تیر کال په لومړیو نهو میاشتو کې په ټول هیواد کې 1499 ترافیکي پیښې شوي او وړم کال په همدې موده کې دا شمېر څه باندې 2000 وو. که څه هم معلومه نه ده چې هر کال په افغانستان کې څومره کسان د ترافیکي پیښو له امله وژل کیږي، خو له جګړو او ماینونو وروسته ترافیکي پیښې د خلکو د وژنې لوی لامل دی. د فواید عامې وزارت چارواکي بیا د لویو ترافیکی پیښو لامل یوازې د موټر چلوونکو بے احتیاطی بولی.
تصادمات په حساب باندې باید درته باید ووایم چې زیاتره دا د ډریورانو د بے احتیاطی له امله چې دوی ترافیکی قوانین نه مراعاتوي.
اما داسې هم ویل کیږي چې دغه لویه لار تر ډیره کم عرضه وي او په ډیرو ځایونو کې ترافیکی علامې نه دي نصب شوي.
په افغانستان کې په دوه خطه حرکت معیارونو برابر ده، مګر د دې په حساب باندې چې ځوابګو نه ده، دا بله موضوع ده. د سړکونو خرابوالی په حساب باندې یو منطقي دلیل په دې حساب کې ده چې په یو قسمت سړک چې خراب وي سرعت ډیر نی.
نوموړی وایي چې دوی د کابل جلال آباد او کابل مزار شریف په لویو لارو د ساتنې او څارنې پروګرامونه عملي کړي، خو د کابل کندهار په لویو لارو یې امنیتي ستونزو مخه نیولې. د ترافیکو چارواکي بیا وایي چې ترافیکي پیښې درې عمده دلیلونه لري چې تر ټولو مهم دلیل یې د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو کموالی دی. د ترافیکو ریاست د پلان مدیر سمنوال عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل چې ترافیکي نښې او د سړکونو خوندیتوب د فواید عامې وزارت مسؤلیت دی.
د لوی لارې کې حادثات چې منځ ته راځي دا درې عمده عامل لري. یو عامل قصور انساني دی، یو عامل هم د عوارض تخنیکي دی موټرو دی، یو هم ساختماني عوارض جادو دی. دا مکلفیت د ساختماني ارګانو دی چې دا سړکونه جوړوي، باید دا نه کې خط اندازي او تاسیسات او مسؤلیت د جادو د هغوی مکلفیت دی.
په افغانستان کې دا مهال تجارتي انتقالات هم ټول د سړکونو له لارې کیږي او همدې عمله پر لوی لارو باندې د سورلۍ او باروړونکو موټرو بیروبار زیات وي. حکومتي مسؤلین وایي که چیرې د تجارتي موادو د انتقال لپاره د هیواد دننه د ریل پټلۍ پروژې زیاتې شي، له دې سره به په سړکونو بیروبار او ترافیکي پیښې هم کمې شي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است، کفیز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن.
به اوز گوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه
مدامه؟ و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
د پاکستانی وسلوالو طالبان لخوا د دې هواد له حکومت سره اعلان کړ شوې یو میاشتنی اوربند چې روان میاشتې په څلور منټه د همدې میاشتې تر لسمې نیټې پورې وغځید نن پای ته رسیږي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي وایي که چیرې د پاکستان حکومت د وسلوالو طالبانو غوښتنې زر ونه مني نو ښایي وسلوال طالبان له حکومت سره اوربند بیا تمدید نه کړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې په پاکستان کې له وروستیو تروریستي پېښو داسې بریښي چې د حکومت او پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې اترې یو ځل بیا د ځنډ ښکار شي. په داسې حال کې چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د دې هېواد له حکومت سره د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه اعلان کړی شوی یو میاشتنی موقتي اوربند د روانې میاشتې تر لسمې نیټې پورې غځولی، د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې په تروریستي پېښو کې یو ځل بیا ډېروالی راغلی. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد په یوې سیمه ییزې سبزي منډۍ کې بمي چاودنه وشوه چې په ترڅ کې د اسلام بعد د امنیتی او روغتیایی چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 کسان مړه او تر 20 زیات ټپیان شول. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت پاکستانی وسلوالو طالبانو نه دی منلی او د دوی استازي او د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند خیبر پښتونخوا ایالتي مشر پروفیسر ابراهیم د چهارشنبې په ورځ پاکستانی رسنیو ته وویل چې پاکستانی وسلوالو طالبانو له دې پېښې نه خبري ښودلې او د اوربند پر ژمنې ټینګ ولاړ دي. خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په داسې حال کې چې د وسلوالو پاکستاني طالبانو او د دې هېواد د حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د پنجشنبې په ورځ پای ته رسېږي وایي که چیرې د پاکستان حکومت د طالبانو غوښتنې ژر ونه مني نو ښایي د سولې خبرې اترې وځنډېږي. د سیاسي او روانو چارو کارپوه عقیل یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
بعضې هغه قوتونه هم چې هغه دغه عملیات چې کوم دي د مذاکراتو دغه بوتاش کوي او بار بار همدین کړي دي او طالبانو د صابونه بهر هم دي، نو د هغې د بیانونو نه یا د هغو د پیغاماتو نه پته داسې لګي چې هغې په دې مذاکراتي عمل کې چې کوم نه دی پیشرفت شوی دی د قیدیانو په مسله کې لږ ډېره هغې بیا د عدم اعتماد اظهار کړی دی. ورسره چې دي نو هغې دا هم وایي چې د پیس زون چې کوم ایشو ده مونږ د دې کې چې کوم د تعطل راځي هغې باندې هم زمونږ اعتماد نشته. د حکومت دغه عمل چې دی نو هغې فلو هم وایي چې دا فلو هم دی.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې پرونی چاودنه تر هغې وروسته شوې چې د روان کال د مارچ په درې منیټه هم د همدې ښار پر یوې محکمې ډلهیز وسلوال برید شوی و چې په ترڅ کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو. عقیل یوسفزی وایي د طالبانو د پیغامونو او بیانونو داسې بریښي چې هغوی د حکومت لخوا د سولې لپاره له اخیستو ګامونو خوښ نه دي.
کو حکومت د دیو په مطالباتو باندې فوري طور له ریسپانس ورنکو او څه اقدامات یا ګامونه وچت نکړه
نو موړې همداراز وایي که څه هم پاکستاني وسلوالو طالبانو په پاکستان کې له وروستیو تروریستي پېښونه خبري ښودلې، خو دا ناشونې ده چې هغوی د په دې کې لاسونه لري او په خبرې چې په وروستیو بریدونو کې ښکېلې ډلې له طالبانو سره په یو نه یو ډول اړیکې لري او دوی په یو نه یو ډول غواړي چې حکومت ته د خپل شتون احساس ورکړي. دا یادونې وړ ده چې دا مهال د پاکستاني طالبانو او د دې هېواد د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو روان دی چې د دې خبرو لومړی پړاو د روان کال په فبروري میاشت کې هغه حالو زندید چې پاکستانی وسلوالو طالبانو په کراچۍ کې د پولیسو پر یو بس ځانمرګ برید وکړ او همدارازي هغه درویشت برمته شوی پاکستانی سرتیری وژل چې په 2010 میلادي کال کې د افغانستان پولی ته سیرمه د مومند جنسۍ له یوې پوستې تښتولی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين سرپرست ولسمشر وایي که روسي پلاو فعالان د دې هېواد په ختیځ کې له دولتي ودانیو وځي نو محاکمه به نشي. د روسي پلاو مظاهره کوونکو او فعالانو د روانې اونۍ له پیل راهیسې په ځینو ښارونو دونیتسک، لوهانسک او خارکوف کې حکومتي ودانۍ نیولي. ردوان مراد د اوکرين د وروستیو تحولاتو په باب د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي. ورپسې د ګولۍ اچار مهیروي.
د اوکرين سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف نن ویل کده هیواد په ختیځ کې روسي پلو مزاره چان خپل وسلې وسپاري او د حکومتي ودانیو کلابندي ختم کړي نو دی باید بخلو فرمان صادر کړي. تورچینوف د پارلمان لغړ سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې دا شخړه به هوار شي. نو موړي ویل حکومت چمتو دی چې ختیځو سیمو ته نور واک ورکړي، پراخ اصلاحات راوړي او د سیمې خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل اجرایوي مشران هم غوره کړي. لدې وړاندې د اوکرين د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف خبریالانو ته په ډاګه کړی و چې په ختیځو سیمو کې لا ودانیو څخه د مظاهرې چانو د وستلو لپاره دوه انتخاب لري، یو مذاکرات او بل د زور کارول. اواکوف خبرداری ورکړ چې د هغه پونه د بلدون غوښتونکو پر وړاندې به قوینه ګټه واخلي. د اوکرين د ختیځ ښار خارکوف چارواکي روسیه تورنوي چې دغلته په روسي نژاده سیمو کې ناکرارۍ تلمن وهي، خو مسکو بیا دا خبره په کلکه رد کړې ده. په دونیس کار کې د روسي پلو فعالانو استازي دینس پوشولین یو خبري کانفرنس ته ویل چې د اوکرين حکومت د اوسني بحران مسؤل دی.
Это Киев разделил сейчас Украину и привел к такому состоянию, что сейчас...
Да, Киев уже Украине уши, а у нас и возьми жор корче ле федерализм, а у я бели ларе пратая халкавал на мумкинди. А у нас и кача ост да си волос мащер такалче, да хатис аулвидис Украин лапара мунасиб шахсуи имкан не лари. Да, Киев уже да тер номбар ми ашрахи си возьми халтара расаволе де. په همدې حال کې برتانی، سویډن او پولند له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د وضعیت د څارلو او کنټرول لپاره د هیواد ته ملکي او امنیتي ګډ ماموریت واستوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوری اچار
جوڑه اون کی ننگیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. د باران په ورځو کې له کابل ښار څخه سم بنگله دېش جوړ شوی و، هغه لکه د سیلاونو پر وخت چې ټول په اوبو کې ډوب وي. بنگله دېش ته خو له سیندونو اوبه راوړي، ځکه چې د ځمکې ساته یې ټیټه ده، خو د کابل ښار د خپلو واټونو د غاړو د ویالو په اوبو کې تر ستوني ډوب وي. ایله اوس معلومه شوه چې د واټونو د ویالو اوبه چیرته ځي. هېڅ چیرته هم نه ځي، بلکې چې لږ وي په ویالو کې ولاړې وي او چې ډېرې شي واټونو او کوڅو ته اوړي. د خپرونې په پیل کې مو د کاندیدانو او کاندیدۍ د چارو له کارپوه سره مرکه درته کړې ده چې د کاندیدانو ډولونه او نورې ځانګړتیاوې در وپېژني.
زار اوریدون کو تاورو پیژنه نو خوشاله بشو.
نو می مټا خان مټین دی او خلق راته مټو وای د کاندیدای او کاندیدانو د چارو ډیپلوم متخصص یم او پاندې برخه کې پروفیسوري ته کاندید یم.
مټو صاحب، انتخابات یې شول او ته دا غدې ډیر نه وخت پیګی راغلی. کاش کې د کمپاینونو په وخت راغلی وای چې د کاندیدانو په حق لدی معلومات ورکړي وای. اوریدون کو به کاندیدان خو پیژندلی وای او بیا به رائے ورکړي وای. خو زه قسمت به همدا غوښتل چې له انتخاباتو وروسته راشي. که مهرباني وکړی او د کاندیدانو په باره کې مختصر معلومات راکړي.
تا ته دی ویل شي چې کاندیدان په څو ډول دي، چې دوه ډول مشهور او معمول دي.
هغه کوم دي؟
یو د ماهیت له اړخه او بل د مقصد له اړخه دي.
مثلا په څه ډول؟
د ماهیت له نظره وکیلان په درې ډول دي. لومړی هغه چې خپل کاندیدی او دوهم چې بل کاندیدوي او درېیم چې د بل لپاره کاندیدی، چې البته درې واړه ډلې په نهایت کې قدرت غواړي او دوه ورستې له قدرت علاوه د پیسو شوقیان وي او که قدرت ته ورسیږي نو د پیسو بیخ هم باسي. دوهم ډول یې د مقصد له نظره هم په درې ډوله دي: کبرجن، درمیانه یا متوسط او بی کبره. کبرجن هغه ډله کاندیدان دي چې نه چاته تیریږي، نه له جمهوري ریاسته په کم څه قانع کیږي او لا هیله هم همدا وي چې نور درته تیر سي. درمیانه یا متوسط کاندیدان هغه کسان دي چې کاندید شوي جمهوري ریاست ته وي خو مقصد یې وزارت وي. او بی کبره کاندیدان هغه کسان دي چې کاندید شوي جمهوري ریاست ته وي خو مقصد یې د ترافیکو مدیریت، د ګمرک ماموریت او یام دې ته ورته کومه څوکۍ وي، او یام لږ تر لږه یې نوم په آرشیف کې د کاندیدانو په لیست کې ثبت او یا هم عکس په کوم دیوال او یا په پایا سیخ پاتې شي.
په تیرو انتخاباتو کې د جمهوری ریاست لپاره کاندیدان له کوم ډول څخه وو؟
زیاتره هغه وو چې بلې کاندیدوي، یو څو یې د بل لپاره کاندید شوي وو او لږه برخه خپله کاندید وو.
مټو صاحب، هغه چې د بل لپاره کاندیدیږي کوم ډول کاندیدان دي؟
د بل لپاره چې کاندیدیږي هغه کسان دي چې له کاندیدېدی وروسته د بل لپاره د خپلې کاندیداتورۍ څخه تیریږي، لکه بوتل خان.
او هغه چې بلې کاندیدوي لکه څوک؟
لکه کدو خان. کدو
دا خبره له ځانه کوې که چېرته دې لوستې ده؟
دا خبره د هغو لکچر نوټونو له مخې درته کوم چې د کاندیدانو په برخه کې د تخصص اخیستلو پر وخت استادانو کوله.
د بوتل خان او کدو خان ترمنځ څه توپیر وینې؟
توپیر دا دی چې بوتل خان راتلونکی نه لري، ځکه له لومړي سره د کامیابۍ لپاره نه دی کاندید شوی او په نیمه کې له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. خو کدو خان کدو چې بل کاندید کړی، له کامیابۍ وروسته زیاتره کارونه د هغه بل په فرمایش او امر ترسره کوي، لکه کدو چې هره خوا غړوي غړي.
د کاندیدانو د چارو متخصص صاحب، له انتخاباتو وروسته د کاندیدانو څه حال وي؟
له انتخاباتو وروسته د زیاتره کاندیدانو بدل په تیر هغه کسان چې نه پیسې لري او نام د تقلب او درغلی امکانات. دغه کاندیدان د نتیجو تر معلومېدو پورې نه سم خوب لري او نه هم آرام. کله بریالیتوب په ذهن پرده غوړوي او کله هم د ناکامۍ په تیارو کې ډوب شي. خو هغه کاندیدان چې پریمانه پیسې او د تقلب او درغلي امکانات لري، تر ډیره حده خوښ او ډاډه وي. خو کله کله د ناکامۍ څپه هم پرې راشي او لنډ وخت لپاره نارامه شي. نو ځکه سمدستي د انتخاباتي سایتونو مسئولینو ته زنګ ووهي او اطمینان حاصل کړي. نو تا ته دې ویل سي هغه کاندیدان چې ټوله تمه او ډاډ یې د خلکو ملاتړ او رایې دي آرامه ښکاري، خو هغوی هم کله کله د تقلب او درغلي ویره نارامه کړي. نو ځکه زیاتره وخت له تقلب او درغلي څخه شکایت کوي.
متخصص صاحب، نور څه معلومات راکولی شي؟
نور معلومات دا در کولای سم چې که ریښتیا راباندې وایې، نو د دې ځای د شرایطو او عادتونو په بنا د ما پورتني معلومات ډېر د ډاډ او حساب وړ نه دي، ځکه دلته هېڅ شی هم د تخصص او علم پر طول نه دي پوره. له همدې عمله د نړۍ ټول متخصصین دلته ستړي او ناامیده شول.
او ته؟
زه هم، ځکه چې تښتېدلی نه شول.
حکومتونه چې بدلیږي نو ډیر څور سره بدلیږي، خو د خزانو د جارو کولو خبره د سړي زړه ته نه غورځيږي. لکه داسې
کبیر ولی
آسیب سری ویل
او ما ویل چې په خزانه کې څومره پیسې پاتې دي؟
نه پوهیږم، خو ډېرې پیسې دي، دقیق اندازه نه دراته معلومه.
له 2 میلیونه خو ډېرې دي که څنګه؟
او صاحب،
نو داسې وکړه چې لومړی ټولې ژرژر وشمیره او بیا ټولو ته د مصارفو بیلونه جوړ کړه.
د څه لپاره؟
غواړم دا پیسې وباسو، ځکه چې بل حکومت راځي او په بل حکومت کې بیا نیمی خبری او نیمی کارونه وي.
د مصارفو بیلونه خو په دې لږ وخت کې نشي جوړېدلی، ځکه لومړی باید د مصارفو لپاره پروپوزلونه جوړ شي، بیا د پروپوزلونو مطابق په پروژو کې مصرف شي، بیا یې بیلونه جوړېږي.
پروپوزلونه جوړ شوي دي والکه، مصرف شوي هم دي، ته یوازې د مصارفو مطابق بیلونه جوړ کړه او اجرا یې کړه، بس خلاص.
نو هغه اسنا چیرته دي؟
لما سره دي، هغه زه درکو.
نو هغه خو باید پروژو تطبیقونکي لاسلیک او تایید کی.
هغه کارونه ټول تر سره شوی دي، ته یوازې دومره وکا چې پیسې وشمیره او د پیسو په اندازه بیلونه ورته جوړ کا. ما ته راوړه چې امضا یې کړم. پوه شوې؟
او دومره په سرعت بخلاص شي؟
او څومره چې ژر خلاص شي په ګټه مو دي. ځه ته زړه مو وهه، د تا برخه هم شته پکې، دومره در رسیږي چې له دې وروسته هیڅ رسمي کار کولو ته اړتیا پیدا نه کړي. او
ریښتیا؟
او ژر ژر کارونه خلاص کا چې وخت کم پاتې دی. نور وزارتونه وخت دي ټولې پیسې ایستلې دي، یوازې همدغه موږ پاتې یو. ما ته هم نن وزیر صاحب بډوګل را پزړک کنه ایز پام منو ورتا
چه دغه سیدنو سیب اغا اسناد را که چم ده اوزی کار پیل کم پو عمر اعتبار نشتا
او گوره اوالکا یو دوالک افغانی پریده چی بیا ده بل حکومت وزیر و نوائی چی ده وزارت خزانه پاک جارو کرده
نه سیب لک خزل مزل خوب خامقا ورتا پریدو ده موینانو و رئیسانو اقام شتا پکی
او طول پکی شریک دی
زا خدای دی پو طول پا خاده او خوری
دا خبرونه مو ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبد الله صمدی، صادق سپینغر او حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.